Fest. السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو سات دوام کوي په راپورونه کې ورته د هلمند پوزي چرواکي وې دغه ولایت ټول نه امن سیمه به د دولت تر ولکې لاندې راسي خو پیل کې لناجی صافینه خبر ناوړي
د ولسی جرګي مرستيال د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله د پاکستان د لمسونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګندوي. ټاکل شوی چې د بدخشان د یمګان او اردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي او پلټونکي وایي چې د فلای دوبای د هغې مسافر وړونکي الوتکې توره جبه یا بکس یې پرانیستی چې د روسیې په جنوبي ښار کې لوېدلې وه. د خبرونو تفصیل په هلمند کې یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې په هلمند کې د ناامنیو مخه ونیسي. عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مشري کوي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د طالبانو یو زیات شمېر مشران نور له جګړو ستړي دي او سولې ته لیواله دي، خو یو محدود شمېر د پردیو په لمسون جګړې ته دوام ورکوي. په هلمند کې د پوځي عملیاتو قومندان د هلمند د ټولو ناامنو سیمو د امن کولو لپاره خوشبینی په داسې حال کې ښکاره کوي چې تېره اونۍ د دې ولایت یوې بلې ولسوالۍ خانشین هم سقوط وکړ. د بدخشان د یمګان او اردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډېر ژر پیل شي. د خبره تیر ماښام د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه دواړه ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د دې خطر هم شته چې د جرم ولسوالۍ هم سقوط وکړي. ښاغلی بیدار وویل د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو لپاره د ملي امنیت شورا پریکړې او د ولسمشر امر ته انتظار باسي. کنه د سیمې د اوسیدونکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره کولی شي چې په بدخشان کې په موجوده امنیتي ځواکونو سره هم دغه عملیات پیل کړي.
انشاءالله چې ډېره چې موږ سره به یو امکانات هوایي زمینی هم اسلحې هم کماندو قواوې دي کومک وکړي او دغه دوه درې ولسوالۍ کې به هم سفینه له طالبانو سره دي په پراخه ډول باندې عملیات شروع شي.
د بدخشان مرستيال والی زیاته کړ چې د ژمی په دوه دریو میاشتو کې امنیتي ځواکونه وکول شول چې د دې ولایت درې نورې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. د افغانستان د ولسی جرګي مرستيال د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله د پاکستان د لمسونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ظاهر قدیر پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د پاکستان د حکومت لخوا پر پوله تیری او د افغانستان د خاورې دننه د سړکونو ایستل به د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. هغه خبرداری ورکړ هغه سوله چې پکې سازش شوی وي هغه به نورې ستونزې رامنځته کړي. د ولسي جرګې مرستيال که څه هم سوله د افغانستان لپاره ضروري وبلله، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت پوه شي چې هیواد ته یې سوله په څه ډول شرایطو راتلای شي. د روسیې په جنوب کې پلټونکي وایي چې د فلای دوبای د هغې مسافر وړونکي الوتکې توره جبه یا بکس یې پرانیستی او د ثبت شویو غږونو کیفیت یې هم ښه دی چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف اوندون کې رالوېدلې ده. د روسیې د دولتونو ترمنځ د هوایي چلند د کمیټې مشر سرګی زایکو د یک شنبې په ورځ وویل چې د الوتنې د غږونو ثبتولو ماشین تر هغې پورې فعال و چې الوتکه پر ځمکه ولوېده. په دې پیښه کې د شنبې په ورځ رامنځته شوه د الوتکې ټولې 26 سپرلۍ مړې شوې. دغه الوتکه هغه مهال راوغورځېده چې پیلوټ یې په روستوف اوندون کې پر ځمکې د کېناستلو هڅه کوله. پلټونکو د یک شنبې په ورځ تایید کړه چې د الوتکې 55 مسافر او 2 عمله ځای پر ځای وژل شوي دي. دوی همداراز د پیښې په اړه چې علت یې تخنیکي ستونزې، خرابه هوا او که د پیلوټ تېروتنه وه جنایي تحقیقات پیل کړي دي. په پام کې ده چې د روسیې یو محکمه نن د اوکراینی پیلوټې نادیا سویچکونو په باب حکم صادرول پیل کړي. پر هغه په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوه روسي خبريالانو په وژنه کې د لاس لرلو تور پورې شوی، خو ساونچینکو دا تورونه ردوي. سرنوالان د ساونچینکو لپاره د 30 کلن بند سزا غواړي. دغه محکم دغه قضیه په اوکراین او نورو ځایونو کې د خلکو غوسه راپارولې ده. منتقدان کرملین تورنوي چې دغه نمایشي محکمه تنظیموي. د اوکراین پولیسه سیرما د روسیې د پدونیسک خرګوټي کې یوه محکمه د 2015 میلادي کال له سپتمبر میاشتې راهیسې دا قضیه پر مخ بیايي. د سوری اپوزیسیون ډلې پرون په جنوا کې د سولې د خبرو پر مهال وویل د ولسمشر بشار الاسد د رژیم هغه حسر ردوي چې غواړي د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو بل پړاو وځنډوي. اپوزیسیون وایي د اسد رژیم غواړي د سولې د خبرو بل پړاو تر پارلماني انتخاباتو وروسته چې د اپریل پر 14 په پام کې دي تر سره کړي. د سوریه د اپوزیسیون د مذاکرو عالی کمیټې ویان سلیم المسلط په جنوا کې خبريالانو ته وویل دغه کمیټه چې ګڼې مخالفې ډلې تر چتر لاندې راټولې دي د مذاکرو ادامه غواړي او د نامشروع انتخاباتو په خاطر ځنډول نه مني. بلخوا د مذاکرو عالی کمیټې مرستیال تنظیمونکي یحیی القدمانی پرون په دې اړه په جنوا کې له روسیې وغوښتل چې پر ولسمشر اسد له خپل نفوذ نه استفاده وکړي.
نريد ان نوجه رساله الى روسيا.
موږ غواړو روسیې ته ووایو چې هیله لرو دغه هیواد له خپل نفوذ نه په استفادې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم فشار راولي، څو په سوریې کې د سیاسي انتقال لپاره په جدیت سره خبرو ته کینی.
د روسیې ولسمشر بشار الاسد تیره میاشت اعلان وکړ چې په سوریه کې به د اپریل پر 14 پارلماني انتخابات وشي. په سوریه کې هر کال تر 4 کلونو وروسته دغه انتخابات کیږي. وروستي انتخابات په 2012 میلادي کال کې شوی و. د سوریه دولت او د اپوزیسیون مذاکره کوونکي لیوی اونۍ راهیسې په جنوا کې د ملګرو ملتونو له ځنګړي استازي سټیفن دی مستور سره چې د منځګړي په توګه هلته حضور لري په جلا جلا مذاکره بوخدي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پایل لپاره پرون هوانا ته ورسید. دا په 13 کلونو کې کیوبا ته د امریکا د یو ولسمشر لومړی سفر دی. دا د هغو اړیکو د ښه کېدو پر لورې هم یو مهم ګام ګڼل کېږي چې په 1959 میلادي کال کې د فیدل کاسترو تر انقلاب وروسته ترنګل شوی وي. د امریکا ولسمشر امریکایي ډیپلوماتانو ته ویل دا یو تاریخي فرصت دی چې د کیوبا له خلکو سره په مستقیم ډول ښکیل شو. اوباما به د کیوبا له ولسمشر او سیاسي مخالفینو سره هم وګوري. د خبرونو پای
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د هلمند فوزي چرواکي وایي دغه ولایت ټولې ناامني سیمه د دولت تر ولکې لاندې راسي.
بیلم موږ القرآن طلاق سلام لري چې دغه بیرته پاکي او تعکیری کې او بیرته په هغه ځای کې په اصطلاح باندې ځای پر ځای شي.
بیا ورزو د هلمند خانشین ولسوالۍ ته چې د ازادي راډیو خبریال وایي نه د دولت او نه هم د وسلوالو په کنټرول کې ده. هلته خلک څه غوښتنه لري؟
غوښتنه مونږ ته ایله ده والله چې امنیت وسکراري سیمه په خوشحاله یې دغه وطن خدمت وکړي. والله
د کونړ امنیتي چارواکي په تیر یو کال کې زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته.
په تعداد 300 نفرو مخالفین ته هم مرګ ژوبله وخته ده.
د تیر کال په جریان کې مو د افغانستان امنیتي وضعیت ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
په دې کال کې 1000 کسان شهیدان شول او زیات په دې کې ملکیان کسان و.
دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار. په داسې حال کې چې له هلمند هر ورځ د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، یو لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي چې د هلمند ټولې ناامنې سیمې به د حکومت تر ولکې لاندې راوستل سي. هلمند د افغانستان په جنوب کې هغه ناکراره ولایت دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې پکښې د جګړې اور بل دی او اوسېدونکي یې د افغانستان تر بلې هرې سیمې ډېر کړېدلي دي. تیره اونۍ هم یوه ولسوالي د وسلولو لاسته ورغله. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په هلمند کې یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې د دې ولایت ټولې له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د جنوب لویدیځ زون اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې دې ولایت وضع نسبتا آرامه وه او داسې څه نه دي پېښ شوي چې هغه دې جګړه وانګیرل شي. هغه په دې اړه چې په ټوله کې د هلمند د امن کولو په تیره بیا د هغو ولسوالیو چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي د بیرته نیولو لپاره حکومت څه پلانونه لري وویل.
دولت مکلفیت لري او دې ته مصمم هم دی پر دې باندې چې دي جدوجهد کوي کار کوي هم دلته په هلمند کې او هم د کابل څخه چې په سر ته سر هلمند کې په اجرا باندې د بعضو دلایلو پر اساس باندې د حکومت د لاسه وتلي دي. هغه باید په هر قیامت چې کېږي بیرته د نظام او د حکومت دل پېښراته سلوک لاندې راځي پر دې باندې زموږ جدوجهد او تلاش روان دی.
قهرمان د هلمند امن کولو هڅو ته په داسې حال کې خوشبيني ښکاره کوي چې تیرونی د دې ولایت دی وي بلې خانشین ولسوالۍ سقوط خبر هم ورکړل شو. له دغې پېښې سره د هلمند ولایت شورا یو شمېر غړو او د مدني ټولنې فعالانو ازادي راډیو ته د هلمند امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ولایت شورا یو غړي بریالي نظري وویل
دا چې خانشین سکوت چې سبا ګرمشیر به شي روان دي چې ګرمشیر سکوت چې سبا ناوه به شي روان ده نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو موږ ته دا جنگ را روان دی را رسیږي نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي.
د وسلوالو طالبانو لخوا د خانشین ولسوالۍ تر نیولو وروسته په ولسي جرګه کې د هلمند یو شمېر استازو هم خبرداری ورکړ چې که حکومت د هلمند امنیتي وضعیت ته زیاته پاملرنه ونه کړي د هلمند نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. خو د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان له خانشین څخه وتل یو تکتیکي پشاتک بولي خو وایي چې د ولسوالۍ د ودانۍ په 200 متره کې افغان امنیتي ځواکونو سنګر نیولی او ډېر ژر به سیمه له طالبانو تصفیه کړي.
د خانشین د ولسوالۍ د هغه تعمیر په 200 متر کې دا اوس هم زموږ قواوې ځای پر ځای دي ولې بعضې اوقاتو کې په جنګ کې دا معمول خبره ده پوسته شاته ولاړ شي پوسته مخته ولاړ شي یا مخالفین هغه ځای تخریب غوندې کړی دي یا مثال مینونه پکښې شخ کړي دي اوس هم پیله زموږ القوام تلاش دوام لري چې دغه بیرته پاکي او تعتیري کړي او بیرته په هغه ځای کې په اصطلاح باندې ځای پر ځای شي.
قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشري ورلغاړې ده وایي د جګړې تر څنګ کوښښ کوي چې هغه وسلوال مخالفین چې سولې ته لیواله دي وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د هغه په وینا په دې برخه کې د مخالفینو ډېر مشران په نښه کړي چې غواړي له جګړو لاس واخلي خو مناسب فرصت ته انتظار دی. موردل چې د هلمند پوځي چارواکي وایي چې دغه ولایت ټولې ناامني سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راوستل سي. د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د خانشین چارواکي وایي که تازه دمه سرتیری ونونه رسیږي نور سیمې به هم د دوی له لاسه ووځي. د ازادي راډیو خبریال چې خانشین ولسوالۍ ته سفر کړی وایي چې دغه ولسوالۍ نه د دولت او نه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د الیاس دایي راپور به سره واورو.
سنگر تود دی حکومت پریمانه مرمی او نور اړین مهمات خانشین ته یوړل. په دې سفر کې د هلمند امنیت امیر سمونوال الماس خان او ځینې سرتیري برخه لري.
هغه بسم الله زاد پاید نه مرزیه پاید هلته مینونه
زموږ سره د خانشین پر لار دوه شخصي موټرونه او څو نفر د لارویانو ملګري دي. دلته د مینونو خطر هم دی خو بلد کسان هغه لارې معلوموي چې نور موټر پرې تګ راتګ کوي. خانشین کې د پین یا کلم په نوم تر قرارګا ورسته د موسین په نوم یو بل قرارګا ته چې د خانشین د امنیت کمانډانی لپاره جوړه شوې ده ولاړو. دلته سړی داسې فکر کوي چې د خانشین ولسوالۍ د هیڅ اثر نه ده. یو دولتي ودانۍ د افغان ځواکونو او سل متر لیري بل ودانۍ د وسلوالو په لاس کې ده. طالبان یو یو خو حکومتي سرتیری ډیر ډزې کوي. دا ولسوالۍ په تیرو څلورو میاشتو کې دوهم ځل دی چې د وسلوالو لاس ته لویږي. ولکه چې په دې موده کې د خانشین د امنیت کمانډانی ډیرش پولیس وژل شوی او څلور شپږ تنور ټپیان شوی دي. سره له دې چې د وسلوالو لور ته نستم تللی خو تر یو ترکه شوینم چې د طالبانو سپین بیرغ رپیږي. ماته وړل پولیس تر کرکش ته کتلو اجازه نه راکوي ځکه طالبانو په دې لنډو ورځو کې څو پولیس د خپل ښکاری ټوپکونو په ذریعہ په همدې ترکشونو کې وشتلی دي د خنشین ولسوال تورجان او د هلمند امنیت امیر دواړه وایي ډیر ژر باغ سیمې بیرته ونیسي چې تازه د لاسه وتلی دي خو دلته د موجود بد وضعیت او د ځواکونو ترمنځ د نام ژغی څخه داسې ښکاري چې دا ولسوالي شاید د ډیر وخت دپاره د افغان حکومت تر قلمرو لاندې رانیسي
موږ نوي تصفیه عملیاته آماده کې لرو او انشاءالله په آینده وخت کې به بیرته دغه سیمې د حکومت تر ولکې لاندې سي انشاءالله تر هغه ځه پورې به د خیر سره موږ خپل اطلاع په مدد سره به خپل ځواکونه خپل خط وغځو
پولیس او د اردو سرتیري د ولسوالۍ په یو کیلومترۍ کې خپلې پوستې ټینګوي اسکوګانې دروي او وسلوالو د ولسوالۍ پر ودانۍ اوبه خوشې کړي دي د دې ځای کشفي پولیس وایي طالبانو څو بلډوزرونه راویستي دي او د ولسوالۍ د ودانۍ د نړولو کار روان کړی دی د خانشین او ګرمسیر ترمنځ د بګت د ګڼمیشتې سیمې فضا ټوله ډزو نیولې ده امنیت پاکې اوبه برېښنا او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نسته دلته د سرحدي پولیسو د یوې قرارګاه تر څنګ په یوه کوچني بازار کې چې ډېر دوکانونه یې تړل سوي دي خلک په ویره کې دي یو ځوان دوکاندار راته وویل که د حکومت لخوا خانشین بیرته ونیول سي وسلوال به د دوی سیمې ته هم ورسي
ویم احمد یم مسئولیت ښه دی خلاله ګزاره کوي والله خو خیر خیرت مشکل نشته هغه کلینک سره شاته دی مکتبه خپله نږدې دی څه هلته یو مکتب ته اړتیا لري اوس امنیت هم اړتیا لري غوښتنه موږ ته هیله ده والله چې امنیت اوس کراري سیمې په خوشحاله یو ټول دغه وطن خدمت وکړي والله
د کلاشینکوف او پیکاډ زیادي دي خو د ډي سي تو پرله پسې فیرونو موږ ټول نارامه کړي یو زه د خانشین ولسوالۍ اړوند په یوه داسې قرارګاه کې یم چې د ماینونو او جنګونو له امله د افغان ځواکونو ته خراب سوي ډیری ټانګونه او رنجر موټر پراته دي د خانشین امنیه قمندان څرمن روف وایي د قمندانۍ ټول امکانات یې له منځه تللي دي هغه د تازه دمو سرتیرو تر څنګ د مهماتو او وسایلو غوښتنه وکړه روف ازادي راډیو ته وویل پر خانشین په برید کوونکو وسلوالو کې د پاکستان ځانګړو ځواکونو او سپیشل فورس هم برخه درلوده او د دې وروستي برید پر مهال د وسلوالو د داسې وسلو د استعمال سره بخښودي چې نه د ژغ او نه هم د تخریب سره آشنایي لري
نو د ولسوالۍ د دشمن لپاره هم ډېره مهمه ده د دولت لپاره هم ډېره مهمه ده مرکزي اداره باید پوره توجه دې ولسوالۍ ته وکړي په دې ولسوالۍ کې ډېر سخت مقامات سوی دی دغه د ډېر غټ غټ تلفاتونه زموږ سربازانو ته اوښتي دي او زموږ دولتي قواو ته نورو ته اوښتي دي او دشمن په ډېره سخت دوې شپې مخکې چې دلته دشمن ډېر سخت مقامات وکړي د دوی تقریبا د 50 تر 60 کسان دلته د بینه ولاړل د دوی هغه پاکستانی کمانډو چې و د 10 تر 15 سیاغه خلق د بین ولاړل
د پین په نوم د کرارګا پر ودا سلوړ موقعیت لري چې د خانشین د وګړو ډکه شناسمه او د هلمند پراخه لخړو بو او د خروش ډک سن اسانه لیدل کیږي د خانشین د چارواکو یو سرچینې د نوم نشو دل په شرط ازادي راټول د کورنوي چارو د وزارت د پولیسو عمومي رئیس سالم احساس ته د وسلوالو او د پاکستانی ځنګړو ځواکونو د بریټ پاړه چې له عمله څو ورځې وړاندې خانشین ولسوالۍ سکوت وکړ دقیق اطلاعات ورکړه او د هغه څخه د مرستو غوښتنه هم وکړه خو مثبت جواب ترلاسه نه کړ خانشین ته د پاکستان سره پر پوله د جنوبي هلمند دروازه وایي د نادران اسورو د قانونو ترڅنګ د نشي توکو د کاچاک لار هم بلل کیږي خانشین وزر 444 کیلومتر پراخوالی لري او د 1400 مریسکال د یسایل مخې 15000 اوسیدونکو په شپږ نیولو او وړو کلو کې اوسیږي او د مرکز لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري موقعیت لري که څه هم دلته ډیر خلک په کرهڼه او کاروبار بختي خو موږ د دریو ورځو په دې سفر کې بیل ډزو او نامنیو بل څه ونه لیدل موږ لريسته د ازادي راډیو هلمند
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په تیر لمریز کال کې 300 څخه زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده په دې موده کې ملکیانو ته هم تلفات اوښتي دي تفصیل د روح‌الله انوري راپور کې
د کونړ امنی قومندانۍ مرستیل سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل په 1409 لمریز کال کې د وسلوال مخالفینو ګڼ بریدونه په شا تمبولي او ورته یې درانه زیانونه اړولې دي
یو درو سلويخ مراتبه د مخالفینو د خوانه زمونږ په امنیتي چارواکو باندې
حمله شوی دی وو ویش مراتبو منگا مشترک عملیاتونه کړی دی پنځه ویش مراتب د اطلاف قواو بی پیلوټ چورلاکو بمباردونه کړی په تعداد درې سو سلور اویا نفرو مخالفین ته هم مرګ جوړ لا وخته ده
هغه وای په ټول کال کې د دوی اویا سرتیرو ته مرګ جوړ لا وخته ده
او د دې د انداختونو د عمله تقریبا په تعداد 1500 نفره اهالی خلک بیگنا خلک دی شهیدان شوی او مرجوب لور ته وختیده
طالب وینز به الله مجاهد بیا د دولتي چارواکو لخوا وړاندې شوی ارقام ردوی او ازادي رادیو ته داوه وکړه چې د ټول کال په اوږدو کې په کونړ کې پلسګونو دولتي سرتیرو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي خلک وای په هر جګړه او د کال په پای کې دولت او وسلوال مخالفین یو بل ته د اړولو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي خو دواړو خواوو تر اوسه په دې فکر نه دی کړی چې په جګړو کې ټول زیان افغانانو ته رسیږي
زما نوم عبدالقهار ملنګ دی د مرکز اوسیدونکی یم دا خو ښکاره خبره ده چې دغه جنگ چې دی دغه افغانان پکې وژل کېږي مسلمانان پکې وژل کېږي دواړو طرف ته پکې افغانان د منځه ځي
د دې جنگ زیان دواړو خواو ته افغانانو ته رسیږي دواړه خوا افغانان دي ورونه دي سره مسلمانان دي تحمیل شوی دی په دې خلکو باندې افغانان چې دي د څلوېښت کاله وجنګېدل او دغه شو د جنګونو نه نور ستړي شوي دي او ښه به دی چې سولې ته او د سولې طرف ته کوشش وکړي او د خپل وطن د آبادۍ دپاره مټې رابډوي
په کونړ کې مو د امنیتي وضعیت په اړه راپور واورید و اونیس پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونې کې اوریدلی سئ سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار خو اوس به اجمل اند راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خپرونې کې د افغانستان په اړه سره راغلي
دا سٹار ٹریبیون رسپانی پا خپلی ورستی گنه کی ولی کنه کلی چی سرلی که دی افغانان خپل هیواد دا راتلون کی پارا دا نهیلی لکبلا پریک دی. رسپانه وی کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې د امریکایي ځواکونو لوی برخه له افغانستان څخه وتله او د ولسمشر بارک اوباما ادارې په افغانستان کې د ملي والد حکومت په جوړیدو کې همکاري کوله نو تمه وه چې له کلونو جګړې او کړاوونو وروسته به افغانستان په خپل ځان د ډاډینې په لور روان شي خو د ورسپانې په وینا برعکس ګڼ شمیر افغانانو له هیواده څخه د تیښتې ملا وتړل او دا مهال په یو زیات شمیر کې له هیواده وتلي ورسپانه وایي افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغلته کاري فرصتونه او نړیوالې مرستې کمې شوې د لیکوال په وینا نړیوالو ځواکونو د افغانستان اقتصاد د رکود او دغلته کمزورې حکومت تش لاس پرېښود د سٹار ټریبیون رسپانې ویلي د کمو اقتصادي امکاناتو سره یو ځای په دې هیواد کې روان بې پایه تاوتریخوالی د دې سبب شوی چې افغانان د کډوالۍ لاره ونیسي او دا مهال په نړۍ کې د کډوالو د شمیر له پلوه دویمه لویه ډله افغانان دي ورسپانه وایي په نړۍ کې د 1 میلیون کډوالو څخه څلورمه برخه یې افغانان دي آن د اروپایي ټولنې له هغه پرېکړې وروسته هم دا کډوالي دوام لري چې وایي افغان اقتصادي کډوال به ونه مني ورسپانه د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ځینې عکسونه هم خپاره کړي چې په یو کې یو شمیر افغانان د یونان په اتن ښار کې د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره په یو قطار کې ولاړ لیدل کېږي د نیشن پاکستاني ورسپانې ویلي افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د دې هیواد دولتي ادارو ته لاره کړې ورسپانې په دې اړه د خي حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو وسلوالو مخالفانو د دولت مهمو ادارو له هغې جملې په امنیتي او ټولنیزو ادارو کې نفوذ کړی او کولی شي په اسانۍ سره ځانونه هغه هدفونو ته ورسوي چې غواړي بریدونه پرې وکړي د پاکستاني ورسپانې دام لیکلی چې افغان چارواکي اوس په دې باور دي چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره پر پاکستان ډاډ یو تیروتنه وه
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي
صدیق الله له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي عبدالجبار قهرمان خوشمنه کړې و چې ډېر ژر به په هلمند کې امن ټینګوي په یو اونۍ کې پرخانشین ولسوالۍ جګړه روانه ده. په نورو سیمو کې هم جنگونه دي. قیس له غزنی په خپل پیغام کې لیکلي، د ګیلان ولسوالۍ په لوړګي سیمه کې اکثر ماشومان له تعلیم څخه بې برخې دي. اوریدونکي د پوهنې له وزارت څخه هیله کړې چې دغو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. محب الله محبت بیا هیله کړي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې دي یوه لیسه جوړه سي. دی لیکي چې د ټولې ولسوالۍ په کچه یوه لیسه هم نشته. نواب خان مینهپال له لغمانه لیکلي، خدای دې وکړي نوی لمریز کال د افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ کال وي. نجیب الله ناصري بیا هیله ښولې چې دغه کال د سولې، د اقتصادي پرمختګ او ورورولۍ کال وي. عبدالخالق انتظار له زابله لیکلي، خدای دې وکړي نوی کال د خوښیو، امن او سولې کال وي او په دې کال کې ورورولۍ پایته ورسیږي. عبدالولی وفا له هلمند لیکلي، دا چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ ډلې د سولې خبرو ته غاړه ایښې ده، هیله ده نورې وسلوالې ډلې هم ورته اقدام وکړي. آسم له پنجشیر څخه لیکلي، د اوسني حکومت مشرانو د کمپاینونو په وخت کې ژمنه کړې وه چې اداري فساد به ختموي، خو دغه ستونزه په دولتي ادارو کې لا پسې ډېره سوې ده.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه مفصل راپور درته لرو، خو ترغې مخکې ورزو بلوچستان یالته. په کوټه کې ملیشیا ځواکونه ادعا کوي چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې تر شلو زیات وسلوال نیول سوي او د دوی څو مرکزونه ویجاړ سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال خدای نور ناصر اوربندې رپورټ لري.
په کوټه کې د ملیشیا ځواکونو له مرکزي دفتره د خالی په شپه رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ادعا سوي چې ځواکونو یې د صوبې په بیلبیل سیمو کې 22 وسلوال نیولي دي. د ځواکونو په خبره د خالی په ورځي سرتیرو له ډیرا بوکټي سره تیرمه د نصیر آباد په چتر سیمه کې 14 وسلوال ونیول او د هغوی درې پټنځایونه یې هم تباه کړل. دا بیان زیاتوي په همدې ورځ بیا د کیچ په تومپ سیمه کې یې 15 وسلوال ونیول چې بیا یې هم تعلق د بیلتون غوښتونکو بلوڅو له یوې وسلوالې ډلې سره و. پاکستانی ملیشیا ځواکونه همداسې زیاتوي، د خالی په ورځي درې تنه وسلوال د کوټې له سټلایټ ټاون سیمه څخه او یو تن وسلوال چې په خبره یې مهم قومندان دی له پنجګور سیمه څخه نیولې دی. که څه هم ځواکونو دا نه ده څرګنده کړې چې د دې نیول سوي وسلوالو تعلق له کومو وسلوالو ډلو سره دی، خو په خبره یې په دې وسلوالو کې مهم کسان هم شته. د پاکستانی پاوځ او حکومت لخوا له هغه رئیسې چې د ترهګرۍ پر ضد یې د قامي کړنلارې اعلان کړی، د بلوچستان نه یوازې په بلوچ میشتو سیمو بلکې په پښتون میشتو سیمو کې هم اکثره وخت د ځواکونو لخوا ورته ادعاوې کیږي چې یوازې په تیر یو کال کې، معنا په 2015 کې، د صوبې د کورنیو چارو وزارت د 9000 مشکوکو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دو اونیس پروګرامونه په یو مفصل راپور پسې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي چې 1400 نوي لمریز کال له ناامنیو او ستونزو ډک کال وو. د دغو وزارتونو چارواکي وایي چې په دغه کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات و، خو بیا هم دوی د ناامنیو په کابو کولو بریالي شول. په لخوا ځینې افغان څېړونکي وایي چې که چیرې افغانستان د افغانستان امنیتي وضعیت ته پام ونیسي، وضعیت به نور هم کړکېچن سي. تفصیل د ناجي صفي په راپور کې.
په افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره د تیرو کلونو له هڅو سره سره لا هم 1490 هجري لمریز کال د نورو کلونو په پرتله له امنیتي پلوه تر ټولو ناوړه کال بلل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله په دې کال کې امنیتي ستونزې ډېرې وې، خو دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له زیاتو ننګونو سره سره د افغانستان په دفاع او د امنیت په ټینګښت کې بریالي شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په 1490 کال کې د ګواښونو کچه د تیرو کلونو په پرتله ډیره وه. نوموړي وویل چې د وسلوالو مخالفانو تحرکات په دې کال کې ډیر وو، خو وسلوال مخالفان ونه توانېدل چې خپل هدف ته ورسیږي.
تر بعضي ساحو تحرک دشمن بیشتر بود.
په یو شمېر ساحو کې د دشمن تحرک ډیر وو. په خوښنۍ سره چې موږ یو شمېر سیم هم له لاسه ورکړې، د مثال په ډول کندوز نه یادونه کوو. 1490 نوی کال خپل ستونزې درلودې. دا کال امنیتي ځواکونو ته له ازموینې ډک کالو او داسې یو کالو چې موږ خپل ستونزې هم درلودې او بریالیتوب مو هم درلوده. طبعاً چې په 1904 نوي کال کې امنیتي ستونزې د نورو کلونو په پرتله ډېرې وې.
ښاغلي دانش د پرمختللو وسلو کمښت په ټیټه سطحه د همغږۍ نشتون او په سرحدونو کې یو شمېر ستونزې په دې کال کې د ناامنۍ یو مهم عوامل وبلل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس مهال د هلمند، ننګرهار، بدخشان، تخار او کندز په یو شمېر برخو کې لا هم جګړه روانه ده. دغه وزارت په وینا یو شمېر محدودې ولسوالۍ وسمهال د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، خو یو شمېر ولسوالۍ لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوال مخالفان هڅه کوله تر څو د هیواد یو شمېر برخې ونیسي او خپل لوی مرکزونه جوړ کړي، خو د دوی په وینا چې وسلوال مخالفان خپل دې هدف ته ونه رسېدل. دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې وسمهال د افغانستان مسلح قوا هر ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې نږدې 14 عملیات په تهاجمي ډول ترسره کوي. نوموړي همدارنګه وویل چې اړتیا ده تر څو افغان امنیتي ځواکونه د هوایي قوتونو په برخه کې توپچی، کشف او استخباراتو په برخه کې پیاوړي شي.
دوی هغه اهداف چې ځان ته ټاکلي وو هغې ته ونه رسېده. مثلا دوی غوښته اته ولایتونه سقوط کړي، شپېته ولسوالۍ سقوط کړي، دوه شهراوې مسدودې کړي او ستر مرکزونه جوړ کړي او د افغانستان د حکومت لپاره لوی چالش رامنځته کړي. مګر تاسو ولیدل د نیکه مرغه چې دوی هغه خپلو شومو اهدافو ته ونه رسېد. دوی ماته وخړه، دوی د ماتې سره مخ شو، دوی مرکزونه له منځه لاړه. مګر 2014 کال په تناسب زمونږ تلفات ډېر وو او هغه علت هم لري. علت دا دی چې دښمن ډېر حملات وکړل، دښمن غوښته لوی پلانونه یې درلوده او موږ مستقلانه دفاع کوله.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانې مشر جنرال لوید آسن په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د امنیت په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي دي او افغان ځواکونه د 2015 کال د جګړې له فاصله بریالي راووتل. جنرال لوید آسن ویلي چې شاوخوا 3,25,000 افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت لپاره خې هڅې کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني عمومي قومندان جنرال جان کمپل ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او کولی شي چې په مستقلانه ډول له خپلې خاورې دفاع وکړي. له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو او د 2015 میلادي کال په پیل سره ټول امنیتي مسولیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. اوسمهال د امریکایي ځواکونو په شمول نږدې 14,000 نړیوال قوتونه په افغانستان کې میشت دي او له افغان ځواکونو سره د زده کړې او مشورې په برخو کې کار کوي. له دې ټولو سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په 1990 هجري لمریز کال یو خونړی کال وو او دوی په دې کال کې د مرګونو پیښو شاهدان وو. دوه تنو کابل اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رښتیا واقعا چې خونړی خو وو، نو باید حکومت په دې کې سخت کوشش وکړي او صحیح نظم اردو دپاره، پولیسو دپاره، ځکه چې دا خلک په امن کې زندگی وکړي.
دا رښتیا خبره ده چې کال چې تیر شو دا خونړی کال د افغانستان د خلکو لپاره، بلکې په دې کال کې 1,000 کسان شهیدان شول او زیات په دې کې ملکیان کسان و، بې ګناه کسان چې د دواړو خواو د طالب د خواو او د دولت د خواو د دواړو خواو وشل کېږي، نو زیات کسان ملکیان په دې کې تلفات و.
دا په داسې حال کې ده چې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې 2015 میلادي کال د افغانانو لپاره خونړی کال بللی. د یونما نوی راپور ښیي چې په 2015 میلادي کال کې 3,555 ملکی وګړي وژل شوي او 1,455 ټپیان شوي دي. د یونما په دغه راپور کې د ملکی مرګ ژوبلې لوی عامل د طالبانو په ګډون نورې وسلوالې مخالفې ډلې او بیا امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او جګړې د څیړنیز مرکز موندنې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې 94 انتحاري حملې په افغانستان کې شوي دي چې 90 حملې په پلازمینه کابل. همدارنګه د امریکا د دفاع وزارت راپور سرګندوي چې اوسمهال په افغانستان کې تاوتریخوالی ورستر بلی زیاتیږي او په 2015 میلادي کال کې د ملکیانو تلفات د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي. له بلې خوا په افغانستان کې د داعش ډلې حضور له نورو ګواښونو شمیرل کیږي چې خلکو ته اندېښنې را پیدا کړې دي. د حکومت رهبرانو هم په افغانستان کې د دې ډلې موجودیت یو ګواښ یاد کړی او له دې ډلې سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري اړینه بللې. په ننګرهار کې یو شمیر قومي مشران د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان استخباراتي کړې او مداخلې په هیواد کې د نامنیو د پراخېدو اصلي عوامل یادوي. دوی وایي سره له دې چې داعش ډله د افغان او نړیوالو ځواکونو له لورې په بشپړ ډول ځپل شوې ده، خو د افغانستان د خلاصو سرحدونو له وجې یو شمیر له دې ډلې سره یو ځای کیږي. د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک عثمان شینواري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 1994 کال کې د ننګرهار له بېلابېلو سیمو څخه ډېری کورنۍ د افغان ځواکونو داعش او طالب ترمنځ د جګړې له امله له خپلو سیمو بې ځایه شول. ښاغلي شینواري وویل اړتیا ده چې د دې ستونزې د حل لپاره د ننګرهار اوسېدونکو سره مشورې وشي او په دې برخه کې جدي پام وشي.
کله حکومت د شینوارو سره کینني او شینوارو ته خپل حقوق ورنکړي، یا حقوق چې افغانستان په حکومت کې شینواری حق لري چې شینواری کوم نه نشي زه پینان درکوم، معیار اطمینان ورکوم چې په ننګرهار کې امن نه وي، او موږ چې کله د حکومت وغواړي موږ حکومت سره همکارۍ ته تیار یو. د افغانستان د خاورې نه دفاع کړو، دا زموږ خاوره ده، دا زموږ وطن دی.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله په بشپړ ډول ځپل شوې ده او یوازې د افغانستان د ختیځو ولایتونو په یو ولسوالۍ کې فعالیت لري. خو په دې وروستیو کې د بلخ او کندز ولایتونو سیمه ییزو چارواکو په دې ولایتونو کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا په 1994 کال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندز ښار سقوط د افغان امنیتي ځواکونو له عمده ماتو څخه شمېرل کېږي. خو په دې کال کې د کندز ښار تر نیول کېدو لسو محدود ورځو وروسته افغان چارواکو خبر ورکړ چې کندز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. خو له هغه وروسته یونما د یو راپور په خپرولو سره وویل چې په کندز ښار کې د 20 ورځو جګړو پر مهال د افغانستان د 14 کلونو جګړو په پرتله ملکي تلفات کم ساری و. دا راپور څرګندوي چې په دې موده کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 800 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان امنیتي ځواکونه، کمزوری مدیریت، د همغږۍ نشتون او وظیفوي غفلت د دې ښار د سقوط عمده عوامل یادوي. په دې ولایت کې تصفیوي عملیات د ډېرې مودې لپاره روان و او لا هم د دې ښار په شاوخوا کې جګړې روانې دي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو شمېرل کېږي چې په 1994 کال کې ناوړه امنیتي وضعیت سره مخ و. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې کال کې وسلوال مخالفان وتوانېدل چې د دې ولایت 16 ونیسي. نموړي په هلمند کې د جګړې دوام د حکومت کمه پاملرنه دی ولایت ته یادوي او ټینګار کوي چې باید د جګړې د ختمولو لپاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شي.
حکومت باید په وخت زمان کې د خپل موجوده امکانات څخه استفاده باندې خپل هدف ته ځان ورسوي تر څو حالات کنټرول شي چې ولسونو ته هم د قناعت وړ وي. موږ اندېښنه دا ده که چېرې حکومت دغه شان سکوت پاتې وي، کم اقدامات نه کوي، خپل ولایت باندې قوي سړکونه هغه به د وسلوالو مخالفینو ته ولاس ولویږي، بیا به کنټرولول ناممکنه خبره وي.
په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا منشي وایي چې 1994 کال دغه ولایت لپاره د ستونزو ډک کال و. اسدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت 16 ولایت له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي او خلک دغو امنیتي ستونزو ته اندېښمن دي. له بلې خوا د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 1994 کال کې له زرو څخه ډېر توغندي د ډیورن کرښې له هغې غاړې دغه ولایت ته راغلي چې خلکو ته تلفات اړولي. په همدې حال کې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل مؤسسې تازه موندنې ښیي چې د ملي شورا له 40 ډېرو غړي وویلي چې ولایتونو کې د تیرو کلونو په پرتله نامنیو زور اخیستی. دوی وایي چې د نامنیو له وجې نشي کولی چې خپل ولایتونو ته سفر وکړي. خو د ولسي جرګې غړي محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ستونزو سره سره په تیر کال کې افغان امنیتي ځواکونه ډېرې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلي احمدزی وویل چې هڅه شوې تر څو له خلکو سره په مشورې د امنیت په برخه کې رواني ستونزې حل شي.
له مشکلاتو نه ډک کالو چې په دې کال کې موږ ملکي او نظامی زیاتې قربانۍ ورکړې دي. خو د خوشبختۍ ځای دا ده چې دښمن دا برنامه درلودله چې سرتاسر د افغانستان دوی شپږو ولایتونو ته سقوط ورکړي، خو برعکس دوی سقوط هم ورنه شو کولی او زموږ امنیتي سکتور په خپلو قربانیو سره وسو کولی چې دښمن دغه شوم پلانونه له منځه یوسي او په دې کې وسو کولی چې ملت هم له ځان سره یو کړي. لکه څنګه چې موږ رستیانو نه مخکې تللو، موږ رئیس جمهور سره ملاقات درلودو، بالخصوص امنیتي سکتور سره موږ خپلې د دوی اشتباهات او د ولسونو نظریات دوی سره شریک کړل.
چې خوشبختانه د دوه ورځې کې د سید جمهور سره سره له کابینې رئیس اجرایا او د ملت استازي مخامخ سره ناست او له هغې نه رئیس جمهور یو درست برآورد کړی و چې خوشبختانه هغه پلانونه جوړ کړي چې اوس د ملت په خوښه باندې دي. نو اوس موږ کولی شو چې د 1995 کال لپاره ملت او دولت په یو صف کې د دښمن په مقابل کې ودرېږو. نو اوس زموږ امنیتي سکتور به بیا درې له څلور لکه دومره به نه وي، اوس به څو دېرش میلیونه وي، ځکه اوس ټول ملت له دوی سره خپله ملاتړ اعلان کړ.
خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغانستان په 1994 کال کې د امنیت په برخه کې له لویو ماتو سره مخ و. افغان کارپوه جاوید کوهستانی ازادي راډیو ته وویل که چیرې د افغانستان امنیتي وضعیت ته پام ونه شي، روان وضعیت به لا نور کړکېچن شي.
اگر ما به کوستی ها توجه نکنیم،
که چیرې مونږ خپل نیمګړتیاو ته پام ونه کړو، مونږ به د افغان ځواکونو د دوامدار ملاتړ لپاره د نړیوال ټولنې هغه باور له لاسه ورکړو چې بیا هغه مهال به هیڅ حل لار نه لرو. د بې باورۍ او رامنځته کېدل کولای شي چې ډیر رول ولري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د یو شمېر راپورونو په اساس په 1994 کال کې زرګونه افغانان د ناامنیو او بیکارۍ له وجې دې ته اړ شوي چې له هېواده بهر ولاړ شي. خو افغان څېړونکي وایي چې د امنیت ټینګښت د اقتصادي پراختیا، قانون حاکمیت او د ټولنیز عدالت د تامین سبب ګرځي. د دغو کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې په افغانستان کې ناامنۍ کورني او بهرني لاملونه لري، خو د ده په وینا چې د افغانستان د ناامنۍ کابو کولو ته اړتیا ده چې افغان حکومت یوه مشخصه پالیسي جوړه کړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبو په اړه درته معلومات درکو او همدارس به د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره مرکه واورئ چې په 1995 کال کې به کوم کارونه د سپورت د پرمختګ لپاره وکړي. خو تر هر څه مخکې راځو د فوټبال ملي ټیم سیالیو ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیایي ملتونو جام او نړیوال جام ته د وتلو لپاره له جاپان او سنگاپور سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون وایي دا دواړه لوبې په یوې اونۍ کې ترسره کیږي چې د یوې په ګټلو سره به افغان ټیم د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړي. افغان ټیم به جاپان سره د پنځمې پورس مخ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د جاپان او سنگاپور له ټیمونو سره مخ کیږي څو د آسیایي ملتونو او نړیوال جام ته لار پیدا کړي. لومړی لوبه همدا پنځمه په جاپان کې ترسره کیږي او دویمه بیا په ایران کې له سنگاپور سره کیدونکې ده. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې د دغو سیالیو لپاره په قطر کې تمرینونه کړي او هیله ده چې ښې لوبې ترسره کړي.
ملي فوټبال افغانستان به روز پنځشنبه با تیم جاپان در جاپان ما دیدار خواهیم کرد.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنځمې پروز له جاپان سره د ټوکیو په سایتاما سټیډیوم کې لوبه کوي. له هغې وروسته به افغان لوبډله ایران ته ځي څو له سنگاپور سره د مارچ په 9 مخ شي. هیله من یو له دې لوبو ښې نتیجې ترلاسه کړو او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په داسې حال کې د آسیا له دغو تکړه ټیمونو سره مخ کیږي چې د وروستۍ ځل لپاره د جنوبي آسیا په لوبو کې پرله پسې بریاوې وکړې او دویم مقام ته ورسید. د فوټبال فدراسیون بیا دا هم وایي چې د فوټبال ملي لوبغاړي دغه لوبو ته پوره چمتووالی لري او په ترکیب کې هماغه لوبغاړي برخه لري چې د جنوبي آسیا په لوبو کې ولوبېدل، خو امکان لري چې دوه یا درې نوي لوبغاړي هم له ملي ټیم سره یوځای شي. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول خغلی کاظمي وویل د جاپان او سنگاپور په وړاندې ښې لوبې او له دغو نه د یو ټیم ماتول ډېر اړین دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ترکیب هماغه پخوانی دی چې په جنوبي آسیا لوبو کې برخه درلوده، خو ځینې نوي لوبغاړي له اروپا راوستل شوي دي. زموږ ملي ټیم نشو ویلی چې په اسانۍ سره جاپان ته ماته ورکړي، خو که وغواړو آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو باید سنگاپور ته ماته ورکړو. افغان ټیم له دغو دواړو ټیمونو سره پخوا هم مخ شوی چې له جاپان څخه هیڅ یوه لوبه نه ده ګټلې او له سنگاپور څخه که څه هم بریاوې لري خو لوبې هم پرې بایللې دي. که څه هم د افغانستان د فوټبال ملي ټیم آسیایي او نړیوالو لوبو ته د وتلو لپاره سخت سیالۍ کوي، خو د ملي ټیم غړي د تل لپاره دا شکایت کوي چې مالي امکانات یې لږ دي او له همدې امله ځورېږي چې د ملي ټیم له غړیتوب سره سره بیا هم د دوی ژوند ته سمه پاملرنه نه کیږي. رپورت مو د فوټبال د ملي ټیم د لوبو په اړه واوریدل چې یو لوبه د پنځمې پورز له جاپان سره ده او بل لوبه هم د مارچ په 9 له سنگاپور سره په ایران کې تر سره کیږي. فیل د چې له دغه دوړ لوبه افغان ټیم خې نتیجه تر لاسه کړو د لمړي ځل لپاره د سیمې ملتونو جام ته لار ومومي. اوس هم مرزو مرکه ته د چې د افغانستان د ورزش ادارې د 1995 کال په مخه د سپورت د پرمختګ لپاره څه کوي د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره زموږ همکار الیاس صالح خبرې کړې دي. خلک چې په ګډه دا خبرې وورو
لوغاری همیشه شکایت کوي چې د مشکلات سره په دې کال کې د دې مشکلاتو حل لپاره سونه به تاسو توجه کوي.
اساسا په دغه کال کې زموږ اصلي توجه محور دغه مشکلاتو د حل لپاره د بنسټیز اقدامات دی. تاسو پوهیږئ چې یو سلسله اقدامات د بنسټ بدلون په ارتباط جریان لري. موږ د ورزش او د سپورت قانون اصلي قانون جوړو. دا قانون چې نوي دغه مشکلات ډېر ظهور کوي، ډېر پیدا کېږي. غواړو چې په دغه کال کې د ټولو فدراسیونونو او د سپورت د مجموعي اساساتو باندې کار وکړو، تغیرات راوړو. ولې چې تاسو پوهیږئ چې دغه سیستم چې تر اوسه روان دی، دا سیستم نشي کولای چې د ټولو ورزشکارانو قناعت حاصل کړي. د دې لپاره چې تاسو خبر یاست چې شکایتونه ډېر دی او هغه کسان چې په مرکز کې ناست دی د ولایاتو د ورزشکارانو او لوبغاړو شکایتونه دا دی چې هغه کسان چې مرکز کې ناست دی هغوی د ولایاتو د ورزشکارانو حقونه خوري او دوی ته د امتیازاتو په حصه کې تبعیض روا کوي. همدارنګه خپل ګاونډیان په مسابقاتو استوي. داسې نور شکایتونه ډېر شته دی. د دغه شکایتونو د حل لپاره موږ غواړو چې یو سلسله اصلاحات راولو، په اساسي اصلاحات په ورزش په بدن کې.
خیری صاحب، د دې نورو ستونزو پرتلا یو بل ستونزه ده چې لوبغاړي همیشه په دې شکایت کوي چې د مادي له لحاظه هغوی سره مرسته نه کیږي او د ریاست تربیت بدني ځواب هم همیشه هم دادی چې د هغوی د بودیجې مشکلاتو سره مخامخ دي. آیا په دې کال کې په دې مشکلاتو باندې هم د کوم حل لار پیدا کیږي کنه؟
تاسو سره منو چې د ورزش لپاره د جلا شوی بودیجه ډېر لږ دی. اول اصلي معضله، اصلي مشکل دا دی چې دغه جلا شوی بودیجه هم ورزشکارانو ته نه رسیږي. دا سیستم چې جوړ شوی دی او تر اوسه روان دی، داسې یو سیستم دی چې په دغه سیستم کې د ورزشکار حق حقیقتا په خپله ورزشکار ته نه رسیږي. موږ چې ولایت ته راغلي یو، ټول ورزشکاران شکایت کوي چې زموږ اصلیه نه رسیږي. دا اصلیه هلته د مرکز کې موجود فدراسیونونه چې شته دی د هغو نه بهر ته نه وځي. دا یو ډېر لوی مشکل دی. انشاءالله چې موږ داسې تدابیر نیولی دی چې دا کار د الکترونیک له لحاظه حل وکړو. دې نه وروسته انشاءالله چې دا سوالونه حل کیږي. او همدارنګه د ورزشکار حقوق د الکترونیک سیستمونو له لارې خپل ورزشکار ته رسیږي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخښونکي خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام. سکل جمعه هم لکه د حکومت تیر یو کال امداسي وش تیر شو. وس خدای خیر کوي چې د سکلو اوبه پیدا شي. لکه چې د ډالرو چینه وچی شوی دی، نو هغه د مدني اوبو بوتلونه هم ورسره کم شوی دی. کنا څو کاله مخکې به زیاتره ټیمکیانو د مدني اوبو په بوتل ټیم ورکاو. یو به پلاس کې وو او بل به د چانټې له جیبه نیم راوتلی وو. د خبرونې په پیل کې د بسوګي شمسو څو مهم خبرونه دراوروي.
خبرونو ته د سلم یوزی امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. د حکومت یو لومړی معاون له خپل خسرګانې او بل لومړی معاون یې له ماماګانې سره وکت. زیاتین والی صاحب شیرین دل خان تیر ورځ هم د خپلو ساتونکو تشریفاتی قطع وکتله او معاینه یې کړه. زیاتینو د خبرونو توصیل در په در آژانس خبر را کوي چې زیاتینو د سلم اوزی امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. زیاتینو خبر زیاتوي چې نوموړی غل وروسته له هغه ونیول شو چې زیاتینو غوښتل یې غلا کړی موټر له ښاره وباسي او زیاتینو وتښتوي. امنیتي ځواکونو زیاتینو له ژیرینی اخیستلو وروسته نیول شوی موټر په خپل خاوند او زیاتینو غل یې په خپل کور وسپاره. زیاتینو د بیخبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې زیاتینو د حکومت یو لومړی معاون له خپلې خسرګانۍ او زیاتینو بل لومړی معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل. زیاتینو خبر زیاتوي چې همدارنګه د حکومت یو دوهم معاون د خپلې خواښې د مړینې او زیاتینو بل دوهم معاون یې د کلیوال د غوا د ټنډېدلو له امله خواشینۍ څرګنده کړه. زیاتینو په خبر کې ویل شوی دی چې دواړو لومړیو معاونانو خپلې خسرګانۍ او زیاتینو ماماګانۍ ته ډاډ ورکړ چې په نوي کال کې به یې زیاتینو په کورنیو کې په شکه هم بېکاره پاتې نه شي. د بیخبر آژانس په یو بل خبر کې زیاتینو ویل شوی دی چې والی شیرین دل خان تېره ورځ هم د خپلو باډیګاردانو د تشریفاتو قطعه معاینه کړه. زیاتینو خبر زیاتوي چې په دغه وخت کې یو باډیګار له ځانه سره زیاتینو د خولې موزی غږاوه او والی صاحب د تشریفاتو قطعه معاینه کوله. زیاتینو په خبر کې ویل شوی دی چې والی صاحبان هر ورځ دغه کار کوي ځکه چې بل کار نشته چې ویکي او زیاتینو والی صاحبان وایي چې زیاتینو نه فنډ شته او نه هم زیاتینو بودجه چې کوم د رغونې کار پرې وکړي. زیاتینو هغه د ماما خبره مې د خبرونو بیخ هسې خوشي چټي.
زمون گاونډیان نه غواړي چې د مونږ له ذهن څخه جنگ ووزي. د همدې لپاره په هر څه کې د وسلو نمونې را لیږي لکه داسې.
ورور څه دې په کار وو؟
او ته خو یو لس تومانچې خوږې ګولۍ پنځه بمې دستي خواږه پوډر او اته راکټه هغه نور خواږه راکه.
لکه چې ماشومان ډېر دي که څنګه؟
او د خدای مال دی خو دغه شیان مې سوغاتي خوریو ته وروړم.
ماشومان دغه د دستي بمونو او تومانچو خواږه ډېر خوښوي په راوړو پسې نه رسېږو.
چې دا ولې؟
نه پوهېږم خو د ګاونډیو هېوادونو استادان لکه چې شیطانان دي چې دغسې چلونه ورښیي. پخوا به یې دغه شیان په پاکټونو کې رالیږل خو اوس یې په دستي بمونو تومانچو راکټ لانچرونو او نورو کې رالیږي. له همدې امله یې ماشومان هم ډېر اخلي.
رښتیا خبره دې وکړه. خو زه ګمان کوم چې هم به په وطن کې د روانې جګړې او هم به په تلویزیونونو کې د جنګي ډرامو اثر وي چې ماشومان دغه جنګي وسایل خوښوي.
د تا خبره هم صحیح ده. همدا چل به وي.
څو افغانۍ شوې؟
ټولې 15 افغانۍ شوې.
تا څومره ارزانه دي؟
د دې لپاره چې ماشومان یې واخیستلی شي.
زه د خدای په امان.
په مخه دې ښه شه.
اوهو وروره ستړی مشې، په خیر راغلې.
خیر وسې خورې، څنګه یې؟ ماشومان دې څنګه دي؟
خیم شکر دی، ماشومان مې ښه دي. د تاسې څه حال دی؟
مونږ هم شکر دی ښه یو. ماشومان چېرته دي؟ نه ښکاري.
ماشومانو ته د خدای هدایت وکړي چې سهار وځي د غرمې ډوډۍ ته راځي او چې غرمه وځي ماښام را پیدا شي.
چیرته ځي؟
چیرته ځي؟ هغه وړاندې میدانی ته ځي او هلته د جنګ لوبې کوي.
د جنګ لوبې؟
و خدای دې خوار کړي دا د موږ تجاران، او خدای دې حکومت ته مو وهي چې څه نه ورته وایي او پرېږي دي چې هر څوک هر څه کوي کوي یې.
پوه نه شوم
وروره. د کوڅې دوکانونو ته د بمدستي خواږه پوډر، د تومانچو خوږې ګولۍ او د راکټ خواږه راوړي. ماشومان اخلي او چې خواږه یې ترې وخوړه په وسلو یې جنګ کوي. ته ورسه هغه میدانۍ وګوره.
ټول ماشومان څو ډلې سي، یوه ډله د بلې دښمنه سي او یو بل ته بم د سیوره چوي او د خواږو په تومانچو او راکټونو په یو بل ډزې کوي. بیا څوک تسلیم سي، څوک مړه او څوک ټپیان سي. ټول ورځ همدا لوبه روانه وي.
ریښتیا؟
و نه درسونه سته او نه نور ادب زده کول.
دا څومره بد. ما خو هم همدغه دستي بمونه تومانچی او راکټونه ورته راوړي دي. ما ویل چې ورته خوشحاله بشي.
وروره، زرې چیرته په کثافاتو کې واچوه، خو پام دې وي چې ښه یې لغت کې، که نه بیا یې کباړیان وړي او د جنګ جبهې پې نیسي.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
نرغتون لجراحی واټ نه سم د قصابۍ مارکیټ جوړ شوی و. څنګه به چې پیسه دار ناروغ روغتون ته راغی، نو په عملیات کولو به یې د متخصصو ډاکټرانو ترمنځ سمه تربګني پیل شوه. د ناروغ د معاینې او داخلې پر وخت به له ناروغ نه زیاتې د هغه له پایواز نه ډېرې پوښتنې کېدې. مثلا چیرته کار کوئ، د میاشتې تنخوا مو څومره ده، کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی. دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي، او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي او که په دوهم، دریم او نورو کې. داسې ناروغان ډېر وو چې له یوې یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وو، چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخوا کارونه او خام واړه کورونه وو. د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ وو او چې څومره به یې تنخوا او نور عایدات ډېر وو، نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی وو، تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم وو. د جراحي هر متخصص او پروفیسور څو تنه همکار ډاکتران او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت له مرستې علاوه د راتلونکي هر یو ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده یې هم پر مخ بیوله او په نتیجه کې خپله برخه اخیسته، ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله. نو همدغه همکار ډاکتران او نرسان وو چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه، چې مثلا ګیډه څومره چیرې شي، د عملیات په کوم لیست کې ونیول شي او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي. سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه، خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده. نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي کوله د عملیات کولو خونو ته لاړل. نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل او له عملیات وروسته یې بیرته وویستل او په انتظار خانو کې د شیرینې له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل. د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه یې له دوه لویشتو کمه چیرې او ګنډل شوي وي، او همدې لویو ټپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده، ښه عایدات، لوی کور او لوی کاروبار لري. د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې یو نرسې پټ په غوږ کې وویل، صاحب همدا اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه، درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري. پروفیسور یې په بې صبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل، ډېر د خدای رحم شوی، همدا اوس لاړ شه او عملیات ته یې برابر کړه، زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم. بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپ ور وګنډي او ځای یې بل ناروغ ته خالي کړي. لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو او د بیوښه کولو کار یې پیل شو. پروت ناروغ اپندیکس شوی و او ډیر وخت ورباندې تیر شوی و. له همدې امله ډاکترانو هڅه کوله چې عملیات یې ژر ترسره شي او په همدې وخت کې همکار ډاکترانو ته ورپیاد شوه چې له ورختای یې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پریښې ده.
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستونکی وو برای افغانپور صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ او زه هوسه حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ول ز افغانستان د پردو د جنگ میدان يم ول ز افغانستان د پردو د جنگ میدان يم یو مې او خاطر ٹوٹے ٹوٹے وجود میں بسرو بنو باندھ رنگ